اوریدونکو مشال ریډیو ته یو ځل بیا په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 1 بجه ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي په قبایلي علاقو کې به ډېر زر آئینی او سیاسي بدلونونه راولي، او په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول منور شاه د تازه خبرونو سره.
د پیښور سره نږدې د ادیزو په سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. د بولان په ډاډر سیمه کې نامعلومه کسانو یو وار بیا د ناټو په اکمالاتي موټرو برید کړی او درې کنټینر یې سوځولی دي. په لیبیا کې د نه الوت سیمه قایمولو په لړ کې د اتحادي ځواکونو عملیات نن په څلورمه ورځ هم دوام لري، او نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فاینل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د بنگلاديش سرخار ډاکا کې روانه ده. پولیس وایي د پیښور سره نږدې د دیزو پسیمه کې د بم د چاودنې له امله یو کس وژل شوی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د یو ځایي تن مسکین خان خرګاډی په انزرډنډ سیمه کې په یو خخ کړی شوي بم وخته. د دیزو د قومي لښکر غړي وایي دا بم د دوی د مشر دلاور خان د وژلو لپاره خخ کړی شوی و. بل پلو په هنګو کې د پولیسو په یو ګاډي برید شوی چې د دین وړاندې د سیمې د سیډیانو په دوکان کې د شوی یو برید د پلټن لپاره روان وو. د هنګو د پولیس مشر عبدالرشید خان د دې پیښې په اړه وایي
دا در سمه نه لکه کې مونږه تار سر جپریشن کولو پای دوران کې مونږ باندې یو آی ڈی پټاو شو. دا په کسان پکې لګ زخمیان ټول خو سه شي کسان زخمیان وو په کې هسپتال کې وی سلو مونږ تاریخ کوس.
د بولان په ډاډر سیمه کې نامعلومه کسانو یو وار بیا د ناټو په اکمالاتي موټرو برید کړی او درې کنټینر یې سوځولې دي. د ډاډر سیمه د لیویس چارواکي وای نن ماسپخین نامعلومه وسلوالو موټر سایکل سورو کسانو په دې موټرو ډزې وکړې او تر پیخه ورستا له سیمه څخه په تختیدو کې بریالي شو. کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې تیر ماخام او نور کسان وژل شوي دي. د ناامنۍ دا پیښې د قائد آباد، عائشه منزل، بنارس، قصبه کالونی او ګارډن په سیمو کې رامنځته شوي دي. د اخوډه په دې پیښو کې دوه بسونه هم سوځول شوي دي. کراچۍ کې د تشدد د لړۍ د تیرو 14 ورځو راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د سیاسي خلکو تر څنګه ګڼ شمېر ولسی وګړي هم په نخښه شوي دي. نن په پاکستان کې د دې هیواد د قومي ورځ نمانځل کیږي. په دې لړ کې د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې یو دستور وشوه چې پکې د پوځي ځوانانو او افسرانو تر څنګه ښه کارکردګۍ کوونکو ته یو سل درویش ایوارډونه ورکړل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او د اقلیتي چارو پخوانی مرکزي وزیر شهباز بټي ته هم ایوارډونه ورکړل شو. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکولو د پلان هرکلی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په وینا امریکا د ډیر مخکنه ویلي په کار ده چې افغانستان امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي او د شخړې د هوارولو لپاره سیاسي حل راوباسي. حامد کرزی په دې لړ کې د وو سیمو نمونه ټاکلي دي چې ځایي ځواکونه به یې په اولنی پړاو کې امنیتي چارې ترلاسه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په راتلونکي څو ورځو کې به د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري خپل اتحادي هیوادونو ته وسپاري. اتحادي ځواکونو نن په څلورمه ورځ د کرنل قذافي ځواکونو باندې هوایي بریدونو ته دوام ورکړ چې پکې د دوی په هوایي دفاعي نظام، بحري اډې او هوایي ډګرونو په نخښه کړی شوی دی. وایټ هاوس ویلي برتانیا، فرانس او امریکا ټول پر دې رضا شوي دي چې د لیبیا په عملیاتو کې د ناټو مهم رول وي. بلخوا کرنل قذافي په ټي وی ویلي چې د بهرني ځواکونو پر ضد به جګړه جاری ساتي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل دورې پر مهال د روس چارواکو ته دا باور ورکړی چې د نړیوالي اتحادیې لخوا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول د عوام ژوند خوندي ساتلو د مقصد لپاره دي.
I assured him that the actions of the coalition
ماورته دا باور ورکړ چې د اتحادیه ټول عملیات د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د قرارداد سره سم دي، چې لیبیا د نالوت سیمه ګرځولو پلان د عملي کولو او د عامو خلکو ژوند په ساتنه غوښتوي.
وړمه ورځ د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوټین د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد غندنه کړې وه. په دې اړه د روس د صدر او وزیر اعظم ترمنځ هم د نظر اختلاف دی. د اسرائیل جنگي جازونو د هغې وروسته چې د فلسطین وسلوالو لخوا یې د هیواد په ختیځه برخه کې د راکټونو برید شوی و، په غزه ښار کې ځینې اهداف ویشتلي دي چې له امله یې د وسلوالو په وینا د دوی یو تن وژل شوی. هلته د وسلوالو په دغه برید کې د اسرائیلو ښارونو په نښه شوي وو چې پکې یو اسرائیلي جوبل شوی و. جاپانی چارواکو خبرداری ورکړی په ټوکیو کې د سکلو په اوبو کې د تابکاری له امله ایوډین دوه چنده زیات شوی چې د ماشومان لپاره ډېری خطرناک دي. هلته د فوکوشیما د اټومي بجلی ګرنا یو وار بیا لوګیا شروع شوه کې د شي چې یو وار بیا تر ملازمین اوستل شي. د دې نوي حالات له امله په جاپان کې یو وار بیا خلک ډېر وېریدل دي. او اخیره د لوبو د نړۍ خبر، نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د بنگلاديش سرخار ډاکا کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده چې پکې ویسټ انډیز په درې سلويخ ورونو درې بالونو یو سل دولس رنزونه جوړ کړي او ټول لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي په قبایلي علاقو کې به ډېر زر آئینی او سیاسي بدلون راولي. د فاټا د قانون سیکرټري وایي کوشش کوي د قبایلو ټوله مسلې هوارې شي.
چچا کورونه په دې اکشن دوران کې روان شوې دي. اغی سړی نه دا تما کول چې تلاړ شوروان کور کې کیده. حکومت بالکل داسې صدقه نشته. حکومت وایي چې موږ هغه ته هر قسم لا سہولیات ځای کو.
په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو شمیر عام خلک وژل شوی دي او د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د پاکستان او ویسټ انډیز د نننی میچ په اړه خلک سوای.
او کوارټر فائنل مې انشاء الله ګټو. ویسټ انډیز هم ګټو کمزوري ګړندې سره په کار. ویسټ انډیز هم ختم دي.
مشال سره یې واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. د خبرونې لومړی رپورت ته د صبح خبر پښتونخوا په هنګوز لکه د پولیسو په یو گاډي په ریموت بمی برید کې شپږ پولیسان ژوبل شوی دي. اخوا د پیښور په ادیزو سیمه کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. په دغه سیمه کې په تیر نږدې وخت کې د امن لخکر په غړو په یو جنازه کې ځانمرګ برید کې پنځه سلویخ کسان هم وژل شوي وو. د دې پیښو تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د پیښور په ادیزو سیمه کې د یو خخکړې شوی بمی چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د دې پیښې په لړ کې د ادیزو د قومي لخکر فرمان الله مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ چې کوم د ادیزو ریاض دی د ادیزو او د میرمزو په درمیان کې انزر ډنډ ورته وي دا اگزیټ دی ما غلې کنه. دې باندې به صرف لکه زمونږ لخکر والا مومنت لکه خفیات ور باندې بار بار لکه مونږ په دې لږه کېدو کړو نو بس هغې نه دا خلک خبر شوي چې نه دی په دې باندې د دلاور گاڑی باندې بار بار زیرا زیرا ودغه دي کې اجکم دي کې خاص لگا دا گاڑی دو اوریدو لګو دي زیری په هغه دي کې مې خسر د دې پرچې کوم دي موږ سره په کمیونټي پولیس کې دي لکه نادر خان نامه لگا دا چې کوم دي دا لګره دي کې دا مې خسر نو دا به غریب وفات شو شهید شو دا هغه مسکین نامه مسکین خان ولی خان بادشاہ الګ وطلو دي کې خشاک به کټ کولو د دې نه مطلب چې پټه کې به خرصول
بلې خواته د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمن په علاقه کې د ایس ایچ او په غاړې په یو ریموت کنټرول بمی برید کې شپږ پولیسواله جوبل شوی دي. په دې لړ کې د هنګو ډیسټریکټ پولیس افسر عبدالرشید خان مشال ریډیو ته وویل.
دا درسمن علاقه کې مونږه تار سر جپریشن کولو پای دوران کې مونږ باندې یو آی ڈی پټاو شوی دا پای کې زمونږه نور کسان خو چې کوم معمولی زخمیان و هغه شوی دوه کسان پکې لګ زخمیان دی غلا اوسه پر اسپیټال کې باقي کسان مونږ فارغ کړو. ټول خوصه چې کسان زخمیان وو هغه دوه پکې لګ شان اسپیټال کې وی سلو مونږ فارغ کړو. زه مشتبه کسان نیولې دي هغه نه سره مسله هم برامد شوی دا پنځه کسان مو په سر کې پریشن لا شروع دی.
هم د هنګو د درسمن په علاقه کې وسلوالو د سیډي یو دکان په بمونو الوزولې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روان خبرونه کې اوس هم زو کراچۍ ښار ته چرته کې د تشدد په روانو پیښو کې تیر ماښام و نور کسان وژل شوي دي. دا پیښې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي چې پکې د سورلو دوه بسونه هم سوځول شوي دي. کراچۍ کې د بدامنۍ دا پیښې د تیرو دیارلسو ورځو نا په مسلسله توګه روان دي چې تر اوسه پکې د سیاسي کارکونکو په ګډون عام خلک هم په نخښه شوي دي. تفصیل لپاره زو کراچۍ ته او د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د نهې په ماښام د قیدآباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو یو تن محمد عزیز ووژلو. د پولیسو په وینا وژل شوی تن د ګلشن بونیر د سیمې استوګن وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د سوات سره وو. د اورنګ ټاون په پیرآباد سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې ناپیژندل شوو کسانو په شاهین قبایل نومي هوټل ډزې کړي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې دوه کسه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. هلته بیا د سرسید ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان ریاض نومان او نه کلن ماشومه ایمن وجل شوی دی. د ایم کیو ایم سرچینی وای چې وجل شوی کسانو کې یو تن ریاض دو دوی د ګوند غړی وو. د یاد پیخ روستا قهرجن خلک سرکونو تر اووتل او بازارونه او پټرول پمپونه یې بند کړل. د سیمې د خلکو په وینا قهرجن خلکو په سرک تیریدونکو څلور مال وړونکو لاریو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوې لارۍ ډرایور قدیر حسین مړ او درې نور ډرایوران سخت ژوبل شول. همدا مهال نامعلومه قهرجنو خلکو یو رکشا او د سورلو دو بسونو ته هم ور ورته کړو. خار کې د امن راوستو په هله د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپلز پارټي څلور کسیز کمیټي جوړه شوې چې مشري یې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په غاړه لري. د دې نه علاوه د دواړو ګوندونو دو دوه وزیران هم په دغه کمیټي کې غړیتوب لري. خو بیا هم د قانون نافذونکو ادارو په ګډون دغه کمیټي خار کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپو قیصر محمود متخو پختل نوموړی وویل
جب سیاسی جماعتوں کی صفوں میں
دی وای ترسو پوری چې د سیاسي ګوندونو په صفونو کې په جرمونو کې ککړ خلک موجود وي او د سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره هغه استعمالیږي هم د دې سره جخت کله چې دغه خلکو په ضد کاروایی کیږي نو بیا هغه سیاسي ګوندونه خپکیږي. همدا وجه ده چې د دواړو اتحادیانو ترمنځ کور کمیټي او یا هم انتظامیه د امن راوستو په لړ کې د کوم سنجیده قدم اوچتولو څخه ڈکوی او پداسی صورت کې دا ممکن نه ده چې خار کې دي حالات خشي د قیصر محمود په خبره د پاکستان په تیر سیاسي تاریخ کې د کراچۍ نه امن حالات څو کرته د حکومتونو د نسکورې دو لامل هم جوړ شوې ده او کله خار وسنین امن حالات همداسې پاتې شي نو دا د حکومت په شمول د ټول ملک د امن د پاره ناخوالې پیدا کولې شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د پارلمان غړي غونډه ته د وینا په وخت وویل ترهګری او بدامنۍ ملک ته لس ارب ډالر زیان رسولی دی. د ولسمشر زرداری د پرونی وینا تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
غونډې ته آصف علي زرداری قبایلي سمو کې ایف سی آر قانون کې د بدلون په شمول ملک په ګڼو اصلاحاتو او ملک د ورپېښو کشالو او د حکومت د دریو کالو د کارکردګۍ په هکله پارلمان ته وویل.
I wish to congratulate each and every member of the parliament, those in the government and in the opposition.
دوی ذات لسم او نور لسم تر میمونو کې د بدلون په منځوري او د ذوالفقار علي بټو لخوا د ورکړې شوی عین په بحالۍ باندې ټول د پارلمان غړو سیاسي ګوندونو څوک په حکومت او څوک په حکومت کې ندي هغوی ته په دې کامیابۍ مبارکي ورکوم. دی وایي چې ډېر زر به فاټه لپاره ورکړی شوي قانون کې بدلون وکړی شي او دې لړکې حکومت ډېر زر اصلاحات راولي. دی وایي موږ د بې درکه شو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او ډېر زر به د شخړه هواره کړی شي. دی وایي پاکستان ته دا وخت د ترهګرۍ جنگ ورپسر دی خو موږ به دې ملک کې د ترهګرۍ او د یو ترهګر د ختمون پورې د دوی پر ضد جنگ روان وي او موږ به دا ملک د ترهګرۍ نه پاکوو.
We will not back down.
د صدر آصف علي زرداری پارلمان ته د وینا رستو د مسلم لیگ نون مشر او پارلمان کې د مخالفو ډلو مشر چودري نثار خبري غونډې پر مهال دا وینا پارلمان ته نه بلکې دا د پاکستان پیپلز پارټي غړو ته وینا وبلله او وی ویل.
یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی.
دی وائی دا فیصلہ شوی وا چې مسلم لیگ نون بای واز خپل دریز نه وړاندې کوي. مونږ ټول به یو ځای د پارلیمان نه بهر اوزو او واک اوټ بکوو او بیا به ایوان ته نزو او این د هغه فیصلې مطابق هر څه وشو. دی وای زه خو نه یم خبر چې د آصف علي زرداری دا تقریر د کوم پاکستان لپاره و. آیا د دې پاکستان لپاره چې زه او ته پکې اوسېږو، چېرته چې غریب ته دوه وخته روټۍ نه میلاویږي، چېرته چې غریب په روزګار پسې در په در ګرځي، چېرته چې په هره درېیم ورځ چاودنې کېږي او پسونو خلک پکې مري، چېرته چې بلوچستان او کراچۍ کې هر ورځ هدفي وجنو کې خلک وژل کېږي، چېرته چې روزانه د اعلی عدالتونو فیصلو پورې خندا کولی شي، چېرته چې بهر ملکي جاسوس غایبېږي او د هغې باوجود خبر د سب اچھا کیږي. دغه رنگ د سیفران او لوبو وفاقی وزیر شوکت الله خان مشال لیډو ته وویل چې د اولس مشر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترکه غونډې ته وینا کې د فاټا په اصلاحاتو خبره کول د ستاینې وړ ده. سیاسی چارو کارپوہ ایمل خان خٹک مشال لیڈو ته اوه چې د مخالف ډلو پارلیمان کې د صدر د خطاب په وخت د بایکاټ نه با حکومت ته نور ستونزې ورپېښې شي. یادونه ولدا چې د متحده قومي مومننا علاوه مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، جمعیت علماء اسلام، فی گروپ، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، شیرپاو ډلی د صدر آصف علي زرداری د تقریر او ریدونه بایکاټ کړي وو او د پارلیمان د احتجاج په توګه بهر وتلی وو. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت خپل هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې حکومت د ترهګرۍ ترڅنګ د یو شمیر چیلنجونو مقابله کوي. د دې لیک مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې کارلو ټګال او سلمان مسعود د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په اړه لیکي. زرداری د دوه حکومتي مشرانو سلمان تاثیر او شهباز بټي وجنه په سختو ټکو وغندله او زیاته کړه دوی به د توندرو ډلو او ترهګرو پر ضد تر اخره پورې جنګیږي. په دغه وینا کې سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون ګډون ونکو او د پارلیمان یې واک اوټ وکړلو. د نون لیگ سره سره د یو شمیر مخالف سیاسي ډلو د ولسمشر دا وینا نه اوریدل دا څرګندوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو او د حکومت ترمنځ په ملکی مسلو څومره اختلافات دي. صدر زرداری په خپل وینا کې په ملکی مسلو خبرې وکړې او د دې ترڅنګ د امریکې په فلوریدا کې د قرآن د سوځولو پیښه هم په سخت ټکو وغندله. د آصف زرداری د واکمن پیپلز ګوند د حکومت په 5 کالو کې د 3 کال پوره کېدو وروستو دا څلورم ځل و چې ولسمشر زرداری د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړله او په دغه وینا کې هغه د دې ذکر هم وکړ چې خپل پوره کوشش کوي جمهوریت مضبوط کړي چې دا شان د پوځي امیرانو د بیا په واک کې د راتلو لار ونیسي. هغه په خپلو خبرو کې د خپل حکومت مهمې کامیابۍ هم په نښه کړې چې پکې د 13 آئینی بدلون، د صدر اختیارات کمول، ثبوت خود مختاری ورکول او دا شان یو شمیر نورو خبرو ذکر وکړو. صدر زرداری په خپلو خبرو کې په قبایلی علاقو کې د سیاسي بدلونونو خبرې هم وکړې، د کوم په اړه چې د پاکستان په وز ناخوخي هم خوډلې ده. د دې سره سره هغه په اقتصادي مسلو او د توانایي په بحران هم خبرې وکړې. د امریکا سره که څه هم د پاکستان په تیر نږدې وخت کې په ځینو مسلو اختلافات رامنځته شوي دي، خو زرداری په خپل وینا کې وویل هڅه به کوي د ګاونډ ګاونډي هیواد افغانستان او د امریکا سره ښه تعلقات وساتي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ به جاری ساتي تر څو چې په هیواد کې امن نه وي راغلی. او زیات کړه دوی د نړۍ سره کاروبار غواړي نه چې د نړۍ نه امداد. ورځپاڼه لیکي صدر په خپل وینا کې د ناموس رسالت قانون په اړه هیڅ خبرې ونه کړې، خو د دې لوه څرګندونه یې په ښکاره ټکو کې وکړه چې د اقلیتي ډلو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به کار کوي. په خپلو خبرو کې زرداری دا هم وویل چې د هغه قوتونو د ښکاره کولو لپاره به هم کار کوي چې د هغه د ښځې او د ملک د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې ککړ دي او د دې بدل به هغوی په جمهوریت اخلي، ځکه چې د هغه د ګوند په نظر کې جمهوریت تر ټولو ښه بدله ده. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
مشال ریډیو تا وګی رازو یو نړیوال موضوع ته. په لیبیا کې د اتحادی ځواکونو لخوا په هوایی بریدونو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. د ناتو جنرال سیکرټری اندرس فوګ رسموسن ویلي دي غواړي په لیبیا کې د وسلې د وړلو راوړلو مخه ونیسي. بلخوا په دغه هیواد کې د پوځي عملیاتو له امله یو شمېر خلک د خپلو کورونو په پرېښودلو هم مجبور شوي دي. د واشنگټن نه هارون باچا.
نړیوالو خبری سرچینو د لیبیا په لویدیز خارګوټی مصرا ته د قذافی ځواکونو د پرونی بریدونو پترس کې د لزګونه تنانو چې سلور ماشومان هم پکې شامل دي د وژنې سربیره د یوې امریکایي جنگی الوتکې د راغورځېدو خبرونه هم ورکړي دي. رایټرز خبری ایجنټس د تیونس پولیس سره لګیدلی د یو بل لویدیز خارګوټی زنتان چې د حکومت مخالفینو په ولکه کې و په حق لوایي دغلته هم د قذافی پلویانو ځواکونو د درنو وسلو په کارولو لس کسان وژلي او زیاتوي چې ځایي خلک د نږدې غرونو په غارونو کې په پناه اغوستلو مجبور شوي دي. پین حال کې بیا د ناټو عمومي سکرتر اندرز رسموسن د بلجیم په سرخار برسلز کې خبريالان د ناټو لخوا د شوې هغې فیصلې نه خبر کړل چې وایي مخې په لیبیا د نه الود د زون د ټینګولو ترڅنګ دغه هیواد ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه نیول دي.
Our top operational commander Admiral Stavridis
زمونږ لوړ رتبه کمانډان اډمیرل سټاوریډیز لګیا دی په مرکزی میډیټرینین کې د ناټو جنگي بیړۍ او الوتکې ځای پر ځای کوي. دوی به د خپلو عملیاتو په ترڅ کې دغه اوبه وساري او د ضرورت په وخت به هغه بیړۍ چې د غیر قانوني وسلو او د عجیب سرتیرو د وړلو راوړلو شک پر راتلو راګیری کړي. بلې خوا ته بیا هم له دغه سمندر څخه د لیبیا پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستونکي د امریکایي سمندري بیړۍ کمانډان اډمیرل سیمیول لاکلیئر د ټلیفون لاره د امریکا د پوځي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې ناستو خبريالانو ته وویل هغوی له قذافی او هم د غل کورنۍ سره هیڅ غرض نه لري او زیاته کړه چې یوازینی هدف یې د عام لیبیایي ولس دفاع کول دي. د الوت ممنوع زون په موثره توګه مخې ته راوړل شوی دی. د هوایی دفاعي نظام له نظره زه ویلی شم چې د قذافی ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړه دې او ورپسې به موږ خپل هڅو ته په دوام ورکولو. هغه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1993 قرارداد منلو ته اړ باسو. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل روسي سیال اناتولی سرډیوکوف سره یوې غډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنو ته چې ښایي د جنگي عملیاتو په ترڅ کې د لیبیا عام وګړي ځپل کیږي په جواب ویلو سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په اجرا کولو کې ورته د عرب لیگ او د عرب هیوادونو د همکارۍ د کونسل ملاتړ ترلاسه دی. ائتلافي ځواکونه تر وسه وسه کوشش کوي ملکی تلفات مخې ته رانشي. د هغوی زیاتره اهداف هغه پوځي دفاعي نظامونه دي چې له آبادیو څخه لرې پراته. پاتې دي او په کار ده چې پر روانو سو ورځو کې په پوځي جګړو کې کمی ولیدل شي. د روسیې دفاع وزیر سرډیو کوف بیا د خپلې وینا پر مهال د لیبیا په جګړه کې لښکېلو خواوو د زور زیاتی د درولو له غوښتنې سره د دغه کشالې د حل لپاره د ډایلاګ لاره غوره کړه. له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې په لیبیا کې اصلي جنگي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې ملکی مقاماتو ته د زیان رسیدو سربیره دغلته ملکی وګړي هم وژل شوي دي. په کار وه چې دغه رنګ پیښې مخې ته نوې راغلې او موږ وار له مخې په خپلو امریکایي همکارانو دا خبره واضح کړې وه. په داسې حال کې چې امریکا د عراق او افغانستان له اوږدو جګړو وروسته په یوه درېیمه جګړه کې لښکېلېدو ډډه کوي، شنونکي وایي واشنګټن د قذافي رژیم د ړنګولو په اړه ځانګړې تګلاره نه ده واضح کړې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
په خبرونه کې راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه واسي جنرال په یو مقاله کې د لیبیا په شخړه کې د امریکا په رول خبرې کړي. مهم ټکی زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د معمر قذافی وفادار پوز د بنغازی خار تر دروازې رسیدلې وو او دا خبره خ سرګنده وه چې قذافی ویلی وو چې په بنغازی خار کې به هغه یو یو کس پنخه کوي او وجنی به چې دا جرأت یې کړی دی چې د ده په ضد راپورته شوی دی او هغه دا خپله خبره تر ډیره حده ثابته کړې هم وه. دا ښه وه چې د دغه حوصلهمندو خلکو د مدد لپاره پوځي مرستې راورسېدې. دا مرستې ډیرې وځنډېدې خو خیر راورسېدې. وال سټریټ جرنال لیکي چې په بنغازی کې یو معتبر اپوزیشن رامنځته شوی و چې پکې قاضیان او استادان دي. ډېر هغه کاروباري او د قذافي رژیم پخوانی خلک پکې دي چې غواړي اوس د خپلو لمنو نه هغه داغونه ووینځي چې د دوی په لمنو د قذافي سره په پخوانی تړاو لګېدلی وو. بجای د دې چې امریکا دوی خپلې سینې سره لکه د فرانس راجوخت کړی وي او دوی ته یې لکه د فرانس ډیپلوماتي درناوی او قبولتیا ورکړی وي، نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اویل چې دوی دغه اپوزیشن نه پیژني او زیاته کړه چې کېدی شي په دې اپوزیشن کې داسې خلک وي چې د وخت نه ګټې اخیستل غواړي. ورسپاړه وال سټریټ جرنال لیکي چې دا معلومه نه ده چې د پخوانی ډیپلومات ریچارډ هالبروک د هغه لمحې تفصیل څه دی، خو هغه په 1995 کې د بوسنیا په شخړه کې پخوانی ولسمشر بل کلینټن د هغه د انکار نه باوجود په بشپړه توګه ښکېل کړی و چې دغه شخړه هوار کړی. ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي کچر امریکا بیا هغه سي زندېدلې وي لکه څنګه چې په بوسنیا کې کړی وو، چرته چې د بوسنیا خارګوټه سربرانی کا دراتکو میلادک او د هغه د قاتلانو لپاره آزاد پریښودلی شوی وو، چرته چې بیا 8000 بوسنیایي هلکان او سړي وژل شول، نو دا به 16 پس یو تکرار وو او د لیبیا بنغازی به د اوباما لپاره یو بل سربرانی کا. د امریکا لپاره هغه وخت هم او اوس هم دو لارې وي، یا د خلکو خوندیتوب او یا د هغوی تباهي. ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې کله 2.5 کال پس امریکا په بوسنیا کې خپل پوځونه د امنیت د ځای په ځای کولو لپاره واستول، نو د کلینټن د ادارې په دې اړه په یو وخت د دوه رنګ خبرو کولو مقصد هم را څرګنده شو او بوسنیان ولسته ګواښ کوونکي سربیانو ته بیا د ځان یره پیدا شوه. د لیبیا په اړه دا خبره کول بلا د وخت نه مخکې خبره وي، خو په دغه سیمه کې د نه الوت د قرارداد عملی کولو یو وار بیا د بالکن د شخړې یاد تازه کړی دی. ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې دا هم د امریکا د لیبیایي ولس د خوندیتوب مشن دی، خو فرق پکې دا دی چې دا ځل امریکا وایي چې موږ یې مشري نه کول غواړو او وایي چې یاد فرانس او یاد برتانیه مشري وکړي. امریکا زیاتوي چې مونږه به ډېر زر دا وښایو چې مونږه نه غواړو چې د شمالي افریقي هیوادونو بوج هم په سر واخلو. دا د امریکا په اسلامي هیوادونو کې د خوندیتوب د مشن په منځ کې یوه وقفه ګڼلې کیږي، لکه په 1991 کې په کویت، په 1995 کې په بوزنیا، په 1999 کې په کوسوو، په 2001 کې په افغانستان او په 2003 کې په عراق کې دا امریکا وا چې د دغه هیوادونو د ولس د خوندیتوب په اړه ډېر په جدي توګه د ستراتیژۍ د عملي کولو اواز پورته کړی و.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی نن چې څنګه تاسو ته معلومه ده او په خبرونو کې مهم واوریدل چې نن د بنگلاديش په میرپور خار کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه روانه ده. پاکستان بیټینګ شروع کړی دی او تر اوسه یې په یو اوور کې کوم لومړی اوور چې دی په هغه کې 11 رنزونه جوړ کړی دي او بیټینګ شروع شوی دی. په دې اړه چې څومره څنګه موږ سره تازه معلومات راځي نو موږ به تاسو سره نشرو او یو شمېر ریپورټونه هم لرو، دا به هم تاسو ته خبرو. د کرکټ په اړه به تازه معلومات هم درکو. د دې سره سره په نور معلومات او ریپورټونه هم لرو. په پاکستان کې د مازیګر 5:30 شوې دي. منور شاه سټوډیو ته راغلي دوی به تاسو ته لړن او مهم خبرونه واوروي.
د بلوچستان د بولان پر ډاډر سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې د ناټو لپاره سامان وړونکي درې گاډي سوځول شوې دي. په کراچۍ کې د خوډه بوتاو تری خوالي لړۍ دوام لري او نور کسان وژل شوي. نن په پاکستان کې د دې هیواد قومي ورځ منځل کیږي. جاپانی چارواکي وايي د هیواد سرخار ټوکیو کې د تابکارۍ له عمله د سکلو اوبو کې د آیوډینو مقدار زیات شوی او د ماشومانو لپاره خطرناک دي. نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبا په د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د بنگلاديش سرخار ډاکا کې روانه ده چې پکې پاکستان 15 رنزونه جوړ کړي دي.
تاسو لن او مهم خبرونه زموږ د همکار منور شان اوریدل. اوس راځو یو بل رپورت ته. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پانه کې د افغانستان د هغه ګام ستاینه کړې چې لمخې به د وو سیمو امنیتی چارې د بهرنیو ځواکونو پر ځای افغان امنیتی ځواکونه په خپل غاړه اخلي. داود خټک پر رپورت لري.
امریکا د افغان حکومت د هغه اقدام ستاینه کړی دا چې تر مخه به په راتلونکو میاشتو کې د هیواد په اوو برخو کې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونه ترلاسه کړي. تیر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د ملک په اوو برخو کې د امنیت چاري افغان ځواکونو ته د سپارلو اعلان کړی و. د امریکا د خارجه وزارت نه یو خبر پانه جاری شوی چې وایي د دې اقدام نه دا سرګندېږي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په لیسبن کې د شوی فیصلې په لړ کې پرمختګ روان دي او دغه سیدا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان پالیسي اغه ټکی تاییدوي چې د دسمبر په میاشت کې بیا کتنه شوی و. په خبر پانه کې راغلی چې مونږ د راتلونکو جولای په میاشت کې په افغانستان کې د پاوس په تعداد کې د کمی کولو تیاری نیولې او دغه سبا د واکس پرلو د عمل د کال 2014 په پای کې سرته ورسیږي. د امریکایي حکومت دا خبر پانه زیاتوي چې مونږ غواړو چې افغانان د دې جوګشي چې د خپل ستونزو په خپل سیاسي حل راوباسي. په خبر پانه کې راغلی چې په کوم ځایونو کې چې د امنیت چاري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دا د افغانستان د آبادی تقریبا 1/4 برخه جوړیږي. خبر پانه زیاتوي چې امریکا او اتحادیان به په دې لړ کې د افغان حکومت مکمل مرسته کوي. د امریکایي خارجه وزارت په دې خبر پانه کې راغلی چې واک افغان ځواکونو ته سپارل د ناتو، امریکا او نړیوال رورولې د پالیسي یو لازمی برخه ده. خبر پانه زیاتوی چې امریکایي حکومت د افغانستان سره په دوه اړخیزه ستراتیژیکی همکاري هم خبري اترې کوي. د خبر پانه په پای کې امریکایي حکومت د خپل اغژمنې پخلې کوي چې وای امریکا به د افغان ولس مرسته جاری ساتي چې دا شان دی په خپل هیواد کې امن قائم کړي او د غلطه د نړیوالو ترګرو زالې د مینځه لاړې شي.
داود خټکو افغان ولسمشر حامد کرزی د سشنبه پورس د هیواد هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړي چې د امنیت ساتلو چارې به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغان ولسمشر لوري دا اعلان سه اهمیت لري. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د افغان چارو د یو کارپو ایاز خان نه پوښتلی.
د دې ټول ارزښ سیمبولیک دی په اوس وخت کې. سیمبولیک په دې توګه د سیمو تکمنګ لنډه کتنوکو نو درې ولایتونه دي د کابل، پنجشیر او بامیان، او سلور شارونه دی د مهترلام شار د لخرګه شار په غرب کې هرات او په شمال کې بیا مزار شریف دا ټول نسبتا آرام سیمې دي. لدې سره باید یو یادونه وکړو چې دای دیوی پروسې دوام لیدل پروسه تیر کال یا د تیرو دوه کلو راهیسې پیل شوې ده. د کلنه چې ولسمشر اوباما افغانستان ته ځواکونه ولېګل او د دې سره سره دا اعلان هم وکړ چې دوی به غواړي چې په افغانستان کې مدام پاتې نشي او خپل ځواکونه بیرته راو.
په دې اوس حالاتو کې آیا نسبتا آرامو سیمو کې افغان ځواکونو ته واک د امنیت سپارل ډیر ضروری دی که نه؟ هغه سیمې چې هغه هلته د طالبانو کنټرول دی هلته ضروری وي؟
بلې، اوس خو افغان ځواکونه د ظرفیت یا کیپاسټی نه لري چې دوی ټول هیواد وساتلی شي. سمبولیک د پروساد لیوی بل نگانه هم سمبولیک ته سمبولیک دا سي چې د امنیت د دندو سپارنه دا معنا نه لري چې دا سیمه به د نور هیواد څخه جلاوي. یعنی دلته که هوایی بریدونه کیږي یا حوالی عملیات کیږي په هغه کې به حتمن ناتو ګډون کوي. که دلته بیا طالبان فعالیت کوي یا د دولت نور مخالفین هلته به بیا هم د دوی سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ وي. په دې ټوله پروسه کې باید دا هم په یاد ولرو چې ډېرې مهمې مسلې چې دي هغې ته اشاره نه کوي. لکه په افغانستان کې د جګړې عمده عوامل څه شی په افغانستان کې جګړه داسې جګړه نه ده چې محلي جګړه ده او فقط په یو څو سیمو کې ده په څو کلو کې ده. دا سیمه ییزه جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، نړیوالې ریښې لري، روابط لري د ګاونډي هیوادونو سره. په افغانستان کې چې کومو خلکو په تیرو دیرش کلو کې جګړې په مخ پوولې دي هغوی په یو نه یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره او د لویو قدرتونو سره تړلې وي او دا اوس هم دوام لري او دې خبرو ته هیڅ اشاره یا هیڅ جواب نه دی ویل شو.
یعنی اسی ایاز خان خپل د حامد کرزی دغه سیمې په ګوته کول ګوانډیو ته نړیوالو چې کوم د دوی ملګری دي او سره خپل طالبانو د پاره یو پیغام دی کنه؟
ګومان نه کوم چې دا یو څن ډیر نوې پرمختګ دی. دا ټول خبرې د پخوانه موافقه شوی و په لزبون کې د تیر کال د نومبر په میاشت کې والو غونډه وشوه. په هغه کې ولسمشر حامد کرزی او د ناتو مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې یو تړون باندې لاسلیک وکړ چې هغه لمخې به تر 2014 کال پورې افغاني ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چاره پلاس کې اخلي. خو پغې کې په بش پړه توګه دا نه دی ویل شوی چې ګواکې خارجي ټول خارجي ځواکونه به تر هغه وخت پورې د افغانستان څخه وځي. پغې کې فقط دا ویل شوی چې دوی به په افغانستان کې د عملیاتو مسولیت افغاني ځواکونه ته ورکوي. نو په دې کې دا سه نوې پیغام زنبینم. البته دومره مو ویلې شو چې د افغانستان د اردو بیا جوړونه او پخپل خپو درېدل دا یو ډیر قوي سیګنال دی د شیمې هوادونو ته چې افغانستان یو هواد دی د خپل واکیل لري.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
ممتا راج اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي. ما ته د کندي کوچی غانه نشر کوي. ما د غزل او د عبدالله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي وللا تور کې نکري زیر وللا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ کولن
مشال ریډیو ای وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان پوست د اپریل د 15 نیټې نه د مردم شماري په عمل کې د برخه نه اخیستلو اعلان کړی دی چې دا ځل به خانه شماري یا مردم شماري د سکولونو استادان کوي او پوست به کوشش کوي دغه خلکو ته پوره سکیورټي ورکړي. تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د انیسه اجمل دا رپورت اورو.
د پاکستان خانه شمارې یا کور شمارې دفتر چارواکو ویلی دي چې پاکستانی فوج د ترخګرې په ضد روان جنگ لوجي سخ کال د 5 اپریل نه شروع کیدونکې خانه شمارې مهم کې د برغې اغستونه انکار کړی دی. د قبایلی سیمو لپاره د خانه شمارې اسیسټنټ کمشنر اکرام الله مشال ویډیو ته وویل چې د 5 اپریل نه شروع کیدونکې خانه شمارې مهم کې به دا ځل د فوج په ځای د سکولونو استادان برخه اخلي او فوج به په قبایلی سیمو او بلوچستان کې ترخګری زپلی سیمو کې د خانه شمارې په وخت په مهم کې برخه اغستون کې کسانو ته سکیورټي ورکوي. هغه زیاتوي اکرام الله زیاده کړه چې لدین روان دي دا مهم په کال 1998 کې شوی و. د کمی تر مخه چې د پاکستان آبادی 1.2 میلیونه وه خو د هغې وروستو په کال 2008 کې د سیکیورټي خراب صورتحال له وجې دا مهم سخت کال کیږي او د دې مهم لپاره قریبا 1,46,270 کسان د 1,44 ضلعو لپاره اغستی شوي دي او د خانه شمارې په دې مهم کې به د خلکو ټولنیز معاشي حالات تعلیم د اوسیدو طریقې او دغه سې د نورو سیزنو جاج اغستی کیږي. انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای سي؟
د انسانیت د ښېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی په ورځ اوریدلای سي.
زمون غږ د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان ای بی آر وای دا وخت 15 لک افغان کډوال په پاکستان کې کاروبار کوي خو ټیکس نه ورکوي او دوی به په روان وخت کې داسې پالیسی جوړوي چې دغه کسان هم ټیکس ورکړي. افغان کډوال په دې اړه سوایي او آیا دغه پالیسی به عملي کړل شي او کنه؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخیل اورو.
د اف بی آر د سرچینو تر مخه دا وخوښه 15 لک افغان کډوال د پاکستان په مختلفو برخو کې کاروبارونه کوي، ولی د قانون تر لاندې دوی یو پیسې ټیکس نه ورکوي او د حکومتي هدایتو پرانا کې د دوی ادارې دغه افغانان هم د ټیکس په کامی بهیر کې راوستو د پاره کړنلاره تیار کړی ده. آیا د ټیکس په کامی بهیر کې د افغانانو راوستو پریکړې تبا عملی شکل ورکړي شي کنه او د سره به پاکستانی تاجرانو ته تا څه ګټه ورسي؟ په دې اړه د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محمد اساق مشال ریډیو ته وی
فائدہ چې دا هغه به حکومت ته وشي، هغه دا چې حکومت ته به زیات ټیکس ملاویدل شروع شي او دا خلک به هم په ټیکس نیټ کې راځي. زموږ زیات 80% کاروبار چې دی د دې لاس ته تللی، نو اوس خدا دا چې ټیکس یو کې دی په اور پیم په اون باندې اټ ډیسپن دا دا چې کمپټیشن به هغه کم شي چې کم دی موږ کاروبار ټول ځان دا تکړه نو هغه به واپس دا څنګه کوم مقامي تاجران دی هغه لاس ته به بیا واپس لاړ.
دغه شان دی افغان کاروباری تن ذبیح الله وینا دا چې دوی د پاکستانی قانون مطابق ټیکس ورکولو ته تیار دي، خو په شرط د دې چې هغوی ته به هم هغه مراعات او اسانې ورکول شي کوم چې پاکستانی حکومت خپل خلکو لا ورکوي. نو مول زیاتوي
مشکلات
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ملګری ملتونو د قراردادونو او قانون تر لاندې څوک هم د کډوالو نه ټیکس نشي اخیستی، خو بیا هم کو د سه ملکونو ترمنځ لوزنامې وي نو دواړه ملکونه به د هغې پابندي کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک زیب وایي
د افغانانو خلاف ما ته نه ښکاري چې د دوی د اکشن به دونه افیکټیو وي، ځکه چې هغه ریفیوجی سټیټس کې دي او هغه انټرنیشنل د یو این کنوینشن ته تا وو دا ویلی شي چې مونږ مهاجرین یو مونږ ته ټیکس نشي اخیستی، څنګه چې د پاکستانو نه هغه ټیکسونه اخلي. همدغه شانې طریقې سره د افغانانو دپاره داسې یو میکانیزم جوړول پکار دی چې هغې نه هم دا ټیکسونه واخیستلی شي او هغه هم کړل شي چې اکنامک اکټیویټیز کوي نو هغې باندې د دې حکومت سره هغه شیئر کوي، تر څو پورې چې خبره هغو کوي چې یار د پاکستانی چې دي هغو ته فیسیلیټیز حاصل دي، مونږ ته فیسیلیټیز نه دي حاصل. هغه فیسیلیټیز خو بیا دویم نمبر باندې راځي. خبره دا ده چې انفراسټرکچر خو دوی یوز کوي کنه، د دې ملک د دې ملک روډونه دوی استعمالوي، د دې ملک بیجلی دوی استعمالوي، د دې ملک ګیس دوی استعمالوي، د دې ملک نور څیزونه داسې دي چې هغه دوی استعمالوي. نو دا څیزونه چې کوم استعمالیږي د دې خوا هم یو کاسټ خوشته کوي، یعنې د دې مینټیننس کاسټ.
د مبارک زیب په وینا چې که حکومت او ایف بی آر د ټیکس راغونډولو نظام غوره جوړ کړو نو بیا به د کډوالو یا بل چانا د ټیکس اخستو هیڅ ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا وخت پاکستان کې 1,00,000 کسانو د ټیکس ګوښوارې جمع کړي دي، ولې حکومت ته صرف 20,000 روپے ټیکس جمع شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مرکې ته. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د قبایلي سیمو د قانون سیکرټري طارق حیات نه په یو مرکه کې د قبایلي سیمو د امنیت ته اوسنی وضع په اړه پوښتلی. په ځواب کې طارق حیات وایي
نن دو نیم درې کاله مخکې چې کوم حالات وو د هغې په مقابله کې حالات د الله تعالی په فضل باندې او زمنګ د مکمل چې کوم ټیم دی چې کوم کې زمنګ لا انفورسمنت ایجنسیز هم شامل دي، دا غي د کوششونو نه بعد دا شی چې دنو لږ په سم لاره اوس روان شوی دی. خدا خو به تاسو هم ما سره اتفاق کوئ په دې خبره چې یو شی اته کاله لس کاله دو لس کاله کې روچت شوی دی، هغه په 2000 سلور ورځې کې نه ختم. اوس تاسو وګورئ باجوړ تقریبا مکمل طور سره صفائی شوی ده، ممندو کې سلګ زګ دغه او هغه باندې هم دا 13 میاشت کې اکشن شوی دی. دغه حساب سره جنوبي وزیرستان هغه وطن چې سوره سخت دغه غرونه دي علاقه دي، هغه کې یو عام ملٹری ایکشن نشی کی دے، اگے دا پارا اسپیشلائزڈ ایکشنز کی گی او غا اسپیشلائزڈ ایکشنز روان دی او امید دے چی انشاءاللہ چی سنگ دا نوری علاقی کلیر شیوی دی دا سی بدا علاقی ہم کلیر شی.
تا سا کم دے نو ذکر رکو دا حق دے چی کم بے پورا شی خلق تی نو زیادتر خلق آخ پلی سیمو تا واپس نو زید دا سوزی کی دی شی و چی کم بے پورا شوی دی دا اگے دا پارا تا سا انتظامات کر.
هر علاقے کی د حکومت او د خلکو خپل خپل مسائل دي، خپل خپل مجبوریاني دي. ډیر خلک داسې دي چې چا کورونا په دې اکشن دوران کې روان شوی دي، هغه سړی نه دا تمه کول چې تلار شو روان کور کې کیدا. د حکومت بالکل داسې صدقه نشته، حکومت وایي چې موږ هغه ته هر قسم لا سہولیات په ځای کو، هغه نه بعد دلاړ شي. او هغه دوران کې حکومت هر سړی له راشن پیکیج هم ورکوي، خرچي پیکیج هم ورکوي. ستاسو علم کې ده او چې کوم خاندان رضاکارانه تور سره تلل غواړي هغه د پاره ریټرن پیکیج منظوري هم چې د نظمنګ په دغه کېشته ده په ایجنډا کې. او 25,000 روپۍ فی خاندان منظوري چې کومه څنګه چې د ملکند خلکو له ورکړې شي و دغه څه به د فاټا خلکو له ورکول کېږي.
السلام علیکم. نو مخکې ویل شو چې تاسو پولیس مو زړه شي سیمه خالي کوسه
راوړئ، نه چې دا یو غلط تاثر ده چې کومه علاقه صفائی او شو مثال طور سروې کوي چې زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز مونږ ته ووایي د هغې خلکو واپسي شروع شوې وه. خو د هرې علاقې د خلکو هم مجبوریانې دي او د لا انفورسمنت ایجنسیز هم مجبوریانې دي. کومه علاقه چې لا انفورسمنت ایجنسیز کلیئر کړي هغې خلکو ته عام دعوت ده چې خپل علاقو ته راځئ، تاسو ته به خپلو علاقو کې مونږ سهولیات هم درکوو، خرچه به هم درکوو. ریټرن پیکیج ما سره د 1,500 کورنو دپاره ریټرن پیکیج خو په حاضر وخت کې هم ما سره موجود چې ورکولی شم زه 25,000 روپۍ فی خاندان. زمونږ فاټا سیکریټ ته هغه پیسې تیر کال حکومت راکړې چې هغه وخت کې د چا دا سوچ هم نه و چې جنوبي وزیرستان دا خلک به واپس کله شي. نو وفاقي حکومت هغه وخت کې مونږ له 65 کروڑ روپۍ راکړې وې د دغې کار لپاره. هغه پیسې مونږ سره امانت پرتې دي، هم د دغې خلکو پیسې دي، دی له بې ورکو کو راغلی دی هغه پیسې مونږ جنوبی وزیرستان انتظامیه لور کړی دی. هغه کې مونږ چې دنو یو کمیټه جوړه کړی ده چې کوم کې پولیټیکل ایجنټ شامل دي، مختلف ادارو خلک شامل دي. هغه چې دنو یو دغه سیستم مونږ ورته جوړ کړی ورکړی دی، او چې کومه کورنۍ د ټانک د حدود نه جنوبی وزیرستان ته داخليږي، هغه سره خپل د نادره رجسٹریشن کارډ وي، خپل دغه وي، خپل ثبوت وي چې او بیدا د دې علاقې د دې علاقې لپاره کلیرنس ورکړی شوی دی، د دنو ولیکي دا پیسې ولا ورکړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو په خبرونه کې یو ځل بیا زو پیښور ته چرته چې په گورنر هاوس کې د قبایلی علاقو د پارلمان غړو د 23 مارچ په تقریب کې د گورنر هاوس د کارکونکو د ناروا سلوک له وجې احتجاجن په دغه پروګرام کې ګډون نه دی کړی. په پیښور کې غلام غوث د دوی سره خبرې کړې. د پارلمان غړی اخونزاده چټان په دې اړه وایي،
نن څنګه چې تاسو ته پته ده په 23 تاریخ باندې گورنر هاوس کې د 23 تاریخ تقریب وو، او هغه ته زمونږ د پاټه ایمینیز او سنیټران راغلي وو. مونږ ته دعوت پریزیډنسی نه مو خو چونکې گورنر هاوس مونږ دا چې ګڼو چې دا زمونږ د پاټه خپل هاوس دی، نو د هغې وجې نه مونږ دې تقریب ته شرکت دپاره نه راغلو. خو هلته چې کوم د گورنر هاوس د مالي ناروا سلوکو د هغې په وجه باندې زمونږ د پاټه چې کوم ایمینیګانو سنیټرانو نو هغوی احتجاج وکړو، مونږ واپس تقریب نه راووتو، مونږ هغې کې څه وانغېستله. او مونږه دا خیال لرو چې اوس یو سیاسي گورنر راغلی دی، او د سره چې کوم عمله ده هغه دا ناکام کول غواړي، ځکه دا قسمه حرکتونه کوي.
نو د رویه د هغې څنګه وه، څنګه رویه وکړه؟ لکه زموږ اورېدونکو ته تاسو د هغه رویه لږ وضاحت وکړئ.
هلته چې کوم د صوبي ایم پي ایس راتلو یا منسټران راتلو، یو هلته کوم افسران راتلو د هغوی سره، او د پاټه چې کومې مینس سنیټران وو هغې کې ډېر ډسکریمینیشن وو، او دا هغه وجنه زمونږه قبایلی ممبرانو دا مناسب نه ګڼل چې مونږ د دې ډیسکریمینیشن په وجود دغه تکینو دا وجنه مونږ بایکاټ وکړو، گورنر هاوس نه راووځو.
د منګوټي سره پدګو د
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپ او ښه ده، خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی څنګه تاسو وړاندې واوریدل. نن د 23 مارچ په ترڅ کې د پیښور په گورنر هاوس کې یو شمیر هنرمندانو ته تمغه امتیاز او ښه کارکردګۍ ایوارډونه ورکړل شول، چې پکې سندرغاړی خان تحصیل، لیکوال همایون هما او وارث خان شامل دي. د سندرغاړی خان تحصیل نه په پیښور کې د مشال خبریال خالد خان په دې اړه پوښتلی چې څه احساسوي خان تحصیل.
یار موږ خو ډېر خوشحال شو صاحب مهربان، په دې حال باندې په دې وخت باندې موږ ډېر د خدای نه رضا شلو چې موږ ته دا ایوارډ ملاو شو، او موږ صاحبان په نظر کې ساتي چې یار دا دې ایوارډ قابل دی او ډېر د خدای نه رضا یو.
دا راته و چې تاسو د خپل سندره خپل فن د کوم وخت نه شروع کړو؟
یا دا خو صاحب زه د 30 کالو چې دا وخت نه بده شروع، او نن دا د 35 سال پروګرام ما د پاکستان خدمت وکړو. د 35 سال کې چا ایوارډ نو رګړه صفه خبره ده بغیر دې بس زردا نورنگ سرائے زبر لرو دکھونا.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د خراب حالاتو لامل اکثر زده کوونکي نورو برخو ته تللی دي، چې په دغه کې بنو زله هم شامل ده. ولی په بنو کې هم دغه زده کوونکي د تعلیم حاصلولو په لار کې بدمنۍ او خراب حالاتو سخت متاثر کړي دي. د دغه زده کوونکو د مشکلاتو په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
کلانا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې حالات کړکېچن شوي دي، د کاروبار او نور روزمره ژوند نه پرته په تعلیم هم ډېرې ناوړه اغیزې شوي دي. د سیمې زده کوونکي وایي چې په سیمه کې تعلیمي ادارې ولاړې دي، استادان پکې خپلې دندې نه ترسره کوي، او کارازي نو یوازې د خپلې حاضرې پورې محدود وي. د وژنه د شمالي وزیرستان ایجنسی ګڼ شمېر زده کوونکي په بنو کې په شخصي ټیوشن سنټرو کې په زده کړو کولو مجبور دي. صدر نواز چې په میرانشاه ډیګري کالج کې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې په کالج کې د ساينس مضامینو استادان نشته او کښتا دي نو د غیر حاضرې له کبله د دوی زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي.
باندې د هوڅګه داسې رول دی چې میاشا کالج کې نه پیریډ نشته او نه چې کوم پیریډ نه دی یا نه هونه کې برابر دي. لکه فرض کړئ انګلیش پیریډ دی صرف او یې سمیات پیریډ دی یو پاک سټڈی پیریډ خو شي نه کیمستری پیریډ ټیچر شته او نه بیا بل کې چې وی هم بیا نه خالي او نه دی فزیکس ټیچر شته. اګه اهم اهم چې کوم مضمون دی دغه ټیچر نشته نه سمیر مجبور شل چې باندې درس دی ویشان دی.
د میرانشاه کالج یو بل زده کوونکی زاکر الله وای چې په کالج کې چې څومره موده تیر کړې ده د استادانو د کمی او یا هم د غیر حاضرې له کابل اې کلاس هم نه دی اخسته.
زاد باندې د پرا د ټیوشن د پرا رغلای او ویلې چې په میرانشاه ډیگری کالج کې او کیم سٹاپ چې دای داغه او کالج ته نرسي او بلکې چروشي ها بیا کلاس نه دی نو خولي دغه وجنه میر مجبورې چې باندې تا د ټیوشن د پرا رغلی میر کالج ته لوړی یو تقریبا 15-20 دن تیر وکړل لکه کیم سٹاپ ټیچرون چې دی او داغه کالج ته نرسي ویلې چې هرزرای زیوته کو او چروشي ها د بیا په زیر چې ما دو غاټ پیریډ د پرا رو بلې.
د وزیرستان یو بل زکون کې دلاور خان وای چې په سیمه کې په هفته کې دوه ورځې کرفیو یا ګرځبندیز وي او یوه د هفته خپل چوټي نو زیاتره ادارې بندې وي ځکه دوی په بنو کې په ټیویشن کولو مجبور دي.
اپوس خو لکه د کلاسې غټه واجه دغه دو چې یو خو چکیم می سٹاپ ته یاغه یو خو وس کانټیکټ سٹاپ لګیدلای و مقصد تیر کول ای وسه پر علاقه د ډیپټي په پرشول باندې مجبور دي. ډیپټي د لاس په خوان نو رسی ویل چې د یو خو تنخی من خینه ملاویږي او بل داسې دل سپی نشته او دوی هاوری ز خپل چټی روسی او درې ورځې کار پیوی.
د بنو یو لوی ټیویشن سنټر د مشر نامو چې کلا په دې اړه او پختل نو دوی اوې چې د زکونکو د استادانو څخه ګیلې منی په خپل ځای خو زکونکو هم د خپل ذمہداري نه غافل دي او چې کلا دلته په بنو کې په پیسو ټیویشن کوي نو بیا په کې دلچسپي اخلي.
ز عرفان الله نمیږه ګورنه میټای سکول نمبر 2 کې سنس ټیچر یم. چیرې وړ کی وژغاوي هغه بلیم په ټیچرونه لګی چیرے ٹیچر ہو رہا ہے آگا بلیم پہ شاگردوں نے لگائی اور کہ مت یو کریڈٹ کالج نہ مت سبق ترسی دغدا مطلب سے دغ ووٹ کی سبق نہ دا بزدا داشے خالی ٹیچر نہ دا ملاویس ووٹ کی خود سبق میں یہی ذمہ داری ختم شوا.
مشال ریڈیو ستاسو دزرنو غاک
اوریدونکو نن د بنگلاديش په میرپور خار کې د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه روانه ده. ویسټ انډیز ټاس ګټلې وو او د بیټنګ فیصله یې وکړه چې 112 رنزونه یې په 3.3 اورونو کې جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول او دا شان یې پاکستان ته د 114 رنزونو هدف ورکو. دا وخت پاکستان کامران اکمل او محمد حفیظ بیټنګ کوي چې په 8 اورونو کې یې 150 رنزونه جوړ کړی دي. په دې اړه د پاکستان کې خلک سوای په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج ظهیر د خلکو سره خبرې کړې نو راځي چې وایو. رو
زه په دې غوډان غږ موږ خو اته په موږ دیاړین پرې ځا خبره دا غږ دوه شوه وخت ان شاء الله کنه او کوارټر فائنل مې ان شاء الله غټو سټډیز نه غږ کمزوري کړن دي سره په کار ته سټډیز هم ختم دي په دې وجه موږ د فیلډینګ ضرورت دی سخت چې فیلډینګ خو 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 سه کو یو ختم وګن مې ست بار کیږي مې زه لګا کون فائنل نه بار کیږي دا حساب بس ان شاء الله غوډان موږ غټو ان شاء الله بل انډیا د سټډیز نه غټو زوم بډه خو مقابله راش ان شاء الله او ان شاء الله جیت موږ راوړو ان شاء الله
زما هو خپل نوم په زنواب دي او مې ته خو زه په دې لګه ګورم چې پاکستان ختم دي او مې
باقی دے چل کم از کم لگا پدے میچ کی دل شعیب اختر لگا غستل لگا ضروری چاہتے اس ترین بالر دے اور لگا کریس گیل لگا خطرناک تیرا ہوئی رہتا رہا کم از کم دل لگا فیلڈنگ بانے لگا توجہ اور کول پکاری فیلڈنگ سے کریس گیل کول ضروری دی دوی نو باقی پاکستان به انشاء الله ورلڈ کپ گٹی ات تالیا ور سب لک بجاو خپل سلیبریٹ پل ک گو خوشحالی بای بای جنڈے بمز غلو تک چ پاکستان زنگ ملک مون پیسہ خوشحالی گو جو ورلڈ کپ راوڑی او انشاء الله ورلڈ کپ مون گٹو اپری دے بای انشاء الله ورلڈ کپ راوڑی
انشاء الله چ لازمی بای گٹی او زمنگ زو کھلاڑیان چ دین غڑے خروندی او پورا کوشش کی چ منگ دا کوارٹر فائنل او کوارٹر فائنل با پاکستان گٹی.
اوریدونکو تاسو د دغه میچ په اړه باندې خبرې اترې اوریدلې چې د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ په ډاکه کې روان دي. د خبرونې په پای کې بیا هم منور شاه د لنډو خبرونو سره.
موسیقی
د بلوچستان د بولان په ډاډر سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې د ناټو لپاره سامان وړل کې درې گاډي سوځول شوي. په کراچۍ کې د خوډب او تاو تریخوالی او تشدد په پیښو کې اووه کسان وژل شوي. نن په پاکستان کې د دې هیواد قومي ورځ لمانځل کیږي. جاپاني چارواکي وایي د هیواد سرخار ټوکیو کې د تاپکارۍ له امله د سکلو اوبو کې د آیوډینو مقدار زیات شوی دی او د ماشومانو لپاره خطرناک دی. نن د کرکټ ورلډ کپ کوارټر فاینل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د بنگلادیش سرخار ډاکا کې روانه ده. ویسټ انډیز پاکستان ته د ګټلو لپاره د 113 رنزونو هدف ورکړی او پاکستان په 8.3 ورونو کې 55 رنزونه جوړ کړي او یو کلاړی هم نه لیاو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خنده وزیر زما همکاران منور شاه، احمد شاه اعظمی، تکنیکی همکار علی محمود درنه اجازه غواړو. سبا به په سلام پښتونخوا کې تاسو سره خبرې کوو. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.